وکی دولس بجه او دیرش دقیقه شوی. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو د اونیز باس د 25 دقیقې پروګرام د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې 1522 تنه په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 9216 ته ورسید. نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ د پاکستان له لورې لیوي خوا خلاصې شوي دي. شاهین 209 قولي اردو په جوزجان کې د 4 طالبانو د وژلو ادعا کوي. بیګا 2 ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نشته روانه وه چې پکې دواړو خواو ته مرشوب لا وشتېده. د بدخشان د پولیسو ویاند ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دې نشتو کې 4 بریدګر وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د کورونا ویروس له امله د مړو شویو امریکایانو د ویر په یاد به راتلونکې 3 ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. د وژل شوي سوري ژورنالیست جمال خاشقجي زوی ویلی دی چې د اورورې د خپل پلار قاتل بخښلی دی. په ټویټر کې نن صالح خاشقجي لیکلی دی چې د کورنۍ د روژې د مبارک میاشتې په خاطر هغه کسان بخشي چې د جمال خاشقجي د وژلو مسؤول دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت منظر سره اړیکه نیولې ده. زه په کندهار کې لګېدلم. مړوکوله سوالۍ کې مئی به یم. په کور کې پروت یم. بچي راته ژاړي. مور او پلار ژاړي. زما یو امتیازات نه دي حواله شوي. په دې ارګان کې ولګېدلم. پولیسو اوس پروت یم. په کور کې زخمي حالات کې وینې را روانې دي. هغه را روانې په اسمانونه زه په قرضونو مې وکړو. نور راته سوکل پوښتنه کوي. د دولت د خوانه ما سره یو کومک نه دی شوی. بچیان دي. مور او پلار دي. ټول راته په ژړا دي. فریاد کوي. یو شی ما سره دولت د خوانه سرباز د وطن په خاور باندې نزان قربان خو حکومت مون سره کې یو ورغه ظلم د تیارې سلام
د ګلمن ولایت د ګرنسل سالې څنګه درته والے دی. زه معلم مې مزمر دا کولځمه استادان د رسمي استادان د دوه رسمي استادان د دوه مشت ماشينه پاتې ده او رسمي استادان د دوه ماشينه پاتې نو راوتلې دي. موږ ته چوارې ستلمې دي د بانک کارونه د خلاص تر هغه روپۍ نه درکړې درې څه معلومات څه دا ما د ګلمن ولایت سپوت الله په نامه ده.
آزاد خان منوالم د هلمند ولایت د شرکی لشکر بازار ستاسو سره په تماس کې یم. خبر رسیدلې اختر مبارکي د ټول افغانستان خلکو ته وایم. خدای تعالی دې د زموږ ملت راځي چې الله تعالی دې دغه د جګړې کمبل زموږ د افغانستان څخه ټول کړي او د شهیدانو کورنۍ ته د خدای پاک صبر جمیل ورکړي او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک شفا ورکړي او خدای تعالی دې زموږ د غستلې او د غمزتلې د درجهدلې ملت راجوړ کړي او خدای تعالی دې د دیني په افغانستان کې راولې چې ټول افغانستان خلک خپل تجربه باندې پوه شي. نور مو وحنه سم د خدای په نام هلمند ولایت آزاد خان منوال. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سموک راغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې د ونی خبريګي د مزدیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېګي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزدیګر له او د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مزدیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو حالاتو خبر کړي. او سم قدرمنوت اوریدونکو تاسو را بولم د ازادۍ رادیو د 19 باس 25 دقیقې اوریدو ته 25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 باس
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغانیم.
بلاخره لزیاتو چونو وهلو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او ډاکټر عبد الله عبد الله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې ښاغلی عبد الله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه وانډه ورکړل سوې. د ولسمشر محمد اشرف خنی او عبد الله عبد الله ترمنځ د هوکړه په سیمه ایزه او نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه کې هم ځینې خلک ملاتړ کوي خو یو شمیر نور بیا مخالف دي. د هوکړې مخالف وای چې دا به د ملي وحدت حکومت په څیر یو ډول حکومت وي چې ستونزې به هوارې نه کړي، بلکې څو چنده به نورې هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویان یې بیا وایي چې دغه هوکړې سیاسي ستونزه هواره کړه، افغانستان له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام دی. په دې اړه مو بحث را بللی چې په بحث کې راسره د کابل پوهنتون استاد اسدالله واحدي او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. واحدي صاحب، که درته ووایم چې دغه سیاسي هوکړې ته په څه نظر ګوري خپله؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوال او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولی شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادې او دغه راز د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یو معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله، او دا هم د افغانستان یو برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې، د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې، د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مسله لا زیاته کړکیچنه کړي، په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو، پر ولسواکۍ، دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکې ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلک به بیا په ټاکنو کې ګډون
کوي. واحدي صاحب، د حکومت استدلال هم دا ده چې هیواد د بحران خواته ته دوی مجبور چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بیلابیل اړخونو له لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون ته ځخه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې دي چې ټاکنې دي وشي، نو تاسو ټاکنې مه کوئ، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له بل سیاسي بحران څخه هم خوندي وو او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړیږي د خلکو د رای پر اساس نه و، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غنی خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللی وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای او نه به هم تاسو پوهیږئ د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، نه خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډېر زیاته مننه، ډېر زیاته مننه. رنجبر صاحب، له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسو وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې سوی؟
احترامات، سلامونه تاسو میلمه ته او تاسو اړوندونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګورې، دلته خو دوه اړخه لري دا موضوع. یو اړخ یې سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږیږو.
حقوقي اړخ یې خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه هغه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او هغه تېروتنې دی چې په پخوانی ټول ټاکنو کې وسو او ښاغلي کېري هغه د ملي وحدت حکومت جوړ
کړي.
یعنی قانون اساسي دلته په خو لاندې سوغو وخت کې موږ د چوکاټ قانون ووتلو او کاملا ووتلو، دغه سی یو نهاد هم جوړ کړي په هغه وخت کې چې هغه اصلا وړاندوینه په اساسي قانون کې نه و او ګرد رسر تر پایه مغایرت دلوز د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و. ریاستی نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده، د متحده ایالات ته خپل خاص تشکل لري او خاص شکل باندې هغه جوړېږي. د هغه جملې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په څلور شپېتمې ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نشي کېدلی چې انتقال شي بل چا ته او نسی که در جمهور رئیس ولی دل پاره چه دا پایین زمان که چه واقع دنده هم ده پنده خپله عنوان د سلوشپتی مادی کراغتی دی چی اگه واکونه او دندی یعنی خپل وظیفه نیسی کولی چی پل چاته ورکی ام دا شکل باندی اوز هم تقریبا پل شکل باندی دا ماهیت دی منگه دی نظام لک تغییر خورد طبعا توپیری پا هم دی که دی چی دلتا رئیس جمهور غیر مستقیم دول باندی یا حتی مستقیم دول باندی دی جمهور رئیس پایس او پیزن رسو بالی دی توافقنامی امزانه سره وی چې کوم توافقنامه کې نه درغلې دا مسله او ضرورت نو چرشی د دې لپاره چې کمیسیون د مستقل انتخاباتو جمهور رئیس اعلان کړي اتلته د دې لپاره چې فشارونه بین المللي او دغه فشارونه ارک جمهور رئیس بیا له اساسي قانون چوکاټه ووزی بیا یو ځل بیا
رنجبر صاحب دازل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کومه هوکړه لاسلیک سوی او الته واک ویشل سوی یو یعنی هم عبدالله او هم د اشرف غنی ترمنځ و دازل واک نه دی ویشل سوی واک ټوله ولسمشر سره ده بلکې یوازې عبدالله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفي معیارونه ورته ټاکل سوی دي دازل رئیس جمهور مستقل ده یعنی د ملي وحدت په نامو حکومت نه ده موجود
نو وړاندې خو ما هم دې ته ګوته ونیوله چې دغه فرق یې په همدې کې د توپیر کې چې دلته رئیس جمهور په رسمیت وپېژندل شو یعنی واک دولتي واک د جمهور رئیس ته په دې کې شک نشته مګر خپله اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډېر وسیع د خلکو د موږ د مالیه ورکوونکو په حقوق باندې پارېږي او فقط فقط وظایف خلقي خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سی وو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه ته نیږي د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کیږي ټول په پوځي باندې فشار راوړي دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی د دې لپاره چې دلته واضح په موافقتنامې کې راغلي دي چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړیږي دغه یو دغه سولې دی بهیر د مخکې پیولو لپاره نو دغه ضرورت دی سره دی چې تاسو هم همدغه توافقنامې کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې په دې قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړیږي د قانون پر بنا نو دغه به مراعات شي که نه شي دا بیا په عمل کې به موږ وګورو
مننه استاد وحیدی تل افغان حکومت ولې وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادي خواته بوتي یا که د افغانستان له ستونزو سره له حل سره مرسته وکړه
که یو لاندې ارزونه وکړو 2014 کې مصلحت وشو او ملي وحدت حکومت جوړ شو او هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو را دي ارزونه وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه افغانستان له کوم بحران نه وژغوره که برعکس افغانستان کې بحران زیات شو افغانستان کې جګړه زیاته شوه سیاسي ګډوډي زیاته شوه حکومت ولي وشرمېدله
یوازې لامل هم دغه ملي وحدت حکومت نه نور عوامل مې لرل
بل شک پرته نور عوامل یعنی کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل څو ډغه ډېر مجرد باس نه کیږي مګر له شک پرته اساسي لامل د ملي وحدت حکومت دی کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونتواني د خپل کابینه تکمیل کړي حتی نیمه کابینه سرپرست وه نو فکر کوي چې په دغه سی حکومت امنیت راتللی شي فکر کوي په دغه سی حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کېدلی شي کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرایی رئیس نه مني کله چې اجرایی رئیس تصمیم نیسي ولسمشر نه مني په ولایتونو کې ګډوډي ده د والی او د امنیت قومندان ترمنځ همغږي نشته یو وزیر بل وزیر نه مني د موین او د وزیر سره لانجه ده فکر کوي چې دا امنیت سره مرسته کوي یا کدي نام نه سبب کی فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کی ک برعکس سبب کی نو زه فکر کوم دا غڅ چې ارګي یا حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجه کوي دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی په 2014 کال کې دوی دغه مصلحت وکړي یعنی د خپل واک د غځولو لپاره معاملې وکړه او سم د
شخصي معاملې وحدي صاحب کچره دغه مصلحت نه رامنځته سوی موږ تاسو ولیدل چې عبد الله په شمال کې ځینې والیان وټاکل کابل کې موجد چنجان جوړ نو کېد چې افغانستان یو جګړې ته تللی وای له جګړې نه خو د مصلحت خو تاسو نظر څنګه
نو کوم مخکې زه خپل خبرو ته ورګرځم. کوم د مصلحت خبره وایي، یعنی ارک په دې ښه پوهېده، ډاکټر عبدالله په دې ښه پوهېده، ولسمشر غني په دې ښه پوهېده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري، د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رایه ورکړي، له دوی سره انتخاباتو ته لاړ شي. دغه انتخابات چې تاسو موږ تېر انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ چیرته په ولسواکۍ کې په دې کچه خلکو ګډون نه دی کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 15% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د ده په ګټه تمام شول. د افغانستان دا که تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره 10% ته نه رسېږي که تاسو درغلۍ ترې وباسئ. په دې اساس دوی پوهېدل چې دغسې یوه معامله روانه ده، انتخابات نه کېږي، خو دوی د قدرت بحث وو، دوی سره د څوکۍ بحث وو، که نه په کار وه چې دوی د همدغه مسلحت پر اساس چې اوس یادوي مسلحت یې کړی وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړی وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللې وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم دی ورسره، له دې خبرو سره، له دې معاملې سره، له دې جوړجاړي سره د افغانستان خیر هم پدې کې وو، نه په دغه شرمېدلو ټاکنو کې چې نتیجې بالاخره بیا هم د خلکو رایه نه شوه. اوس د خلکو د رایو باس وایي که ولسمشر غني د خلکو رایه ګټلې وای، واقعي رایه درلودې، ولې معامله کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رایه مې ګټلې، ولې معامله کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله ده. تاسو دغه هوکړم چې وګورئ ټولو ځایونو کې د امتیاز خبر کېږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغسې ویشل کېږي، پروتوکول به دغسې وي، بودیجه به دغه جالي، یعنی د شرم خبر ده چې په کې راځي چې ډاکټر دا پروتوکول لري او
مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل. دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی ښه به نه وه چې دغه نور کاندیدان هم په دغه هوکړه کې را ځای په ځای کړي وای؟
ګورې دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی، او موږ یې ډېر بدبخته کړي یو په دغه شلو کلو کې. هغه دا بهرنی لامل دی، دغه نور بیچارهګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشه ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې د بل کنفرانس چې نړیواله ټولنه همغه جنګي جنایتکاران همغه جنګ سالاران تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی دا نولس کاله دوی حاکم غزیږي، ولو خلک رای ورکي او دی وشړي، بیا یې په زور په یو شکل د اشکال تحمیلوي. یعنی دلته نړیواله ټولنه مقصره ده. زه تر یو حده تدیر موافق تحلیل دی وای دي صاحب سره، مګر دغه قسمت کې دغه موضوع بیچاره کوي، مثلا شبکې بل څوک وایي زه هغه د خپل مرسته در باندې قطع کوم، زه نور منل کوم.
بهرنی فشار
او مطلقا دلته تاکون کې نقش درلود چې د خلکو رایې په پخاوه خلصولې په لغته او خلک بیا
نو رجبر سبه تسل نظر بهرنیان په دغه کې څلټول بهرنیانو
اوس وایم چې لټول ګوري موږ د جنگ په حالت کې اسو. د پر په کانفرنس کې په دغه وخت کې کیسه دي چې دایر سی ما یو مصاحبه وکړه د لودل بی بی سی سره، ما وزرو زاری وکړه چې ګوري دغه جنگی ډلې ټپلې حاکمه نه کوي، دلته یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سوله راځي، انکشاف راځي، فسارت من انکشاف هغه کو وده کو. مګر دغه خپل دغه نسخه خارجي نسخه لمدی لپاره تحمیل سوله چې په افغانستان کې یو قوي مرکزی دولت موجود نه وي اصلا. دلته باید موږ د اگر پاتې شو، دلته باید قانون حاکم نشي، دلته باید متعدد مراکز د قدرتي، او دلته باید هیڅ وخت کې دغسې یو حالت را نشي چې موږ وسو کولی چې عدالت تامین کړو. عدالت تامین نشي، جنګ ده. دغه جنګ خپله لامل همدا ده چې قانون حاکم نشو، یو مرکزي قوي
دولت. مننه واحدی صاحب، بیا تاسو راګرځو رنجبر صاحب. واحدی صاحب، حزب اسلامي همدارنګ جمعیت له دغه هوکړې سره پریکړون اعلان کړی ده، تاسو له نظره دغه دوی به دواړو منځ کې وتوانېږي چې دغه توافقنامه څه ډول چې په هوکړه ورباندې سوې ده په بشپړه توګه عملي کړي، او د دغه دوو ګوندونو پیاوړي ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافقنامې څه تاثیر واچوي؟
خالم رای خود در انجبار سیب سرانه یوازده چی موافقی هم سلفی سده، بلکه ما دی معلومات و پر اساس اگر معلومات چی رسانه یکی نشتا، حتی انتخاباتی بحران دی امده لپار دیزاین شو چی بلغسی حکومت جور شی، هم پا 2009 کال کی او هم پا 2004 لس کی هم پا 2009 لس کی دی امده لپار دا لانجه دیزاین شوی، او حتی دغه معلومات شته چې بهرانیان به تلل، ډاکټر عبدالله ته به یوه خبره کوله شپنی ته، بل قصدن یې دغه لانجه ساتله. او زه یعنی اساسي لامل دغه حکومت دغه ډول هم په 2014 کې هم هوس ته د بهرانیانو مستقیمه لاسوهنه ګڼم، او حتی اوس خو واضح ویل چې که دغه حکومت جوړ نه شي، تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته اعلامیه کتلې خبرې، واضح به ویل چې موږ مرستې بندوو، مرستې نه کوو له دغسې حکومت سره، زموږ مرستې مشروطې دي له دغسې یو توافق سره. او پاتې شوه دا چې ولې حزب اسلامي او یا نور کاندیدان نه ورګډېږي یا ټول ولې راضي نه دي، ډېر اساسي خبره دا ده چې بهرنیان نه غواړي دلته دغسې حکومت وي افغانستان کې، چې موږ ټول پرې توافق ولرو، ټول افغانان پرې توافق ولري، ځکه چې که توافق رامنځته شو ټول خوشحاله وو، پیاوړتیا رامنځته کېږي، او پیاوړتیا هغه څه دي چې بهرنیان یې نه غواړي. په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي، یو لانجه وي، ځینې اړخونه بیا هم ناراضه وي. او یا ست یوه بله خبره، اوس هم که تاسو د هوکړه وګورئ، په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شیان شته، یعنی راتلونکي کلونه به بیا هم ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په لانجو کې وي، دا تل خو جانکیری نشته، بهرنیان ته به پټ شکایت کېږي یا له هغوی نه مرسته غوښتل کېږي، او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب یې کړی ظاهرا هغوی به په دې لانجو کې ګرځي را ګرځي، په والی به نه سره جوړېږي، په وزیر به نه سره جوړېږي، په معین به نه جوړېږي، دا لانجه بیا 15 کاله بیا هم شته. او په دې اساس قصدن لوبه د همدې لپاره ډیزاین شوې وه چې افغانان سره ویشلي وي، متفارق وي، یو پیاوړی مرکزي نظام رامنځته نه شي، ځکه چې پیاوړی مرکزي نظام رامنځته شو بیا له طالبانو سره خبرې هم کېږي، سوله هم کېږي، حکومتولي هر څه جوړېږي، مګر تفرقه، اختلاف، ګډوډي کمزوری حکومت رامنځته کوي، او کمزوری حکومت هغه څه دی چې بهرنیانو په ګټه دی، دوی په کې افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامي لوبې کوي، افغانستان د ترهګرو او وحشیانو په ځاله بدل کړی، له داعش واخله تر نورو پټو ډلو پورې. او بالاخره اساسي خبره دا ده چې له طالبانو سره د سولې د خبرو مخه په دې ډول نیسي، او غواړي افغانستان کې لانجه او ګډوډي
ډېر زیات. مننه واحدي صاحب. رجبر صاحب، له نورو ستونزو سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستونزه لرو چې ټول افغان ورته هیلې لري، هغه د سولې د خبرو پیل د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتووالی. ستاسو له نظره دغه سیاسي توافقنامه به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسي، یو نیک اقدام نه ده؟
نو یو پړاو خو موږ شاته کې خوده شکلی نگانه، شکل نگانه، مګر اوس یو ګام کې خوده چې او دغه یو هغه سو یو موزه، یو موزه څنګه لږه چې هغه د سیموزه دي ټولې ټولې کړي په بار کې نیولې، لکه څنګه چې وای دي سبو یې لږه یو تعداد پاتې دي د باندې، مګر دغه عمده الخونه عمده هغه ډېرې چنې جلمغال چې کوو هغه خلک شامل دي په دغه دوه اړخو کې چې هغه اکثریت یې دا جنګ سالاران دي چې عبدالله سره دي، یو تعداد حتی د غری صاحب سره هم دي، مختلف اقشار دي دوی سره، دغه دي اوس یوه خلصل او یو ټیم به جوړوي او مذاکرات ته به ځي. دلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات به اوس راضي ول دې نه استقبال وکړي او دې نه به ملاتړ کوي او نور منطقوي هیوادونه به، مګر خپل همدغه تعیین دي حیات او برنامه دی هوکړي اجندا دی هوکړي به خورا لوی ستونزې په خپل داخل دی ټیم کې خلق کې چې دا په خپل لوی لانجی چې څوک په مذاکراتي هیئت کې او ترقم اجندا جوړ شي او ترقم د مخ کې لاړ شي، کوم مسائل آلته مطرح شي یا مطرح نه شي، یعنی خپل دغه یو ستونزې حامل ګرځېدلی همدغه چې اوس مایسته راځي، لکه چې ملي وحدت حکومت حامل د تنش او د ستونزو، او اوله ورځ چې پیښه دی چې جوړېده، ما دا په میډیا کې ویلي چې دا به 15 کاله حامل د ستونزو وي، دغه ستونزې به هم دلته وي د دې ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کړي.
استاد واحدي، په داسې حال کې چې ستونزې هم لري، خو په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د دغې هوکړې هرکلی وسي، دا نو په څه معنی؟
په نړیواله کچه ځکه هرکلی کېږي چې امریکا یې هرکلی وکړه، او امریکا هم دغه څه غوښتل، نو طبیعي ده چې هرکلی به کېږي. او سیمه ییز هیوادونه هم د نړۍ اکثره هیوادونه هم د تاسو پوهیږئ چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي، خصوصا په افغانستان کې چې څه کوي نړۍ اکثره هیوادونه د امریکا په خپل پلګ دی او غوښته چې امریکایان کوي دوی باید ناتړ وکړي او همغږي ورسره ولري. او د سیمې هیوادونه هم ځنې د دې لپاره چې ډاکټر عبدالله سره لینونه لري هغه په دې خوشاله دي چې ډاکټر عبدالله د حکومت برخه شو او بل اخره ورداخل شو. خای ځنې خلونه په دې کې هم خوشاله وي چې له دې سره به حکومت د سولې پروسه پایل کړي. ځنې هیوادونه د سیمې د شتا چې هغه غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مختلاړي شي. البته ځنې په سولې غواړي افغانستان کې یعنی د دې لپاره چې خپل ګټې خوندې شي یم د خپل ګټو پر اساس په افغانستان کې سولې او ثبات خوښ وي او ملاتړ وي کوي ځکه چې افغانستان کې سولې او ثبات له شک پرته د ځینو سیمه ییزو هیوادونو ګټې هم ګواکي. هغوی فکر کوي چې که ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره جوړیږي نو بین الافغاني خبرې به پیلېږي او په دې سره بل اخره افغانستان ته ښایي سولې او ثبات راوګرځي. مګر داسې زما په نظر واخو په دې به هم خبرې وکړو چې بلې د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شوې نه دي بلکې پیچلې شوې دي ځکه چې اول خو خپله د مصالحې د عالي شورا جوړښت کته سو ګورې میکانیزم یې ډاکټر عبدالله متفاوت ماوینین یې بیا د نور ماوینین ورته معرفي کیږي بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پوره ډاکټر عبدالله تصمیم نیولی شي نه پوره ولسمشر غنی تصمیم نیولی شي پدې او بل دا چې
د واحد صاحب څومره وړاندې ولسمشر ویلي دي چې د سولې ورستۍ پریکړه به ولس کی یعنی صلاحیت د ولس په لاس کې ده.
نو د ولس خو داسې دی چې دائم چارواکو واکمنو د خپل ګټو لپاره د اشار پیسې کارولې کوم ولس توخ ارګ یا چارواکو د ولس خبر اوریدلی ولس خو دا وسنې جګړه وژنې چې روان دي نه غوړي ولس خو دا شغنی چې ترکه مقرره روانې کړي دا نه غوړي ولس خو متفاوت شي غوړي یعنی ولس یوازې د لپاره دی چې د خلکو سترګو کې خاورې وشیندل شي. نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه بین افغاني خبرې لا پیچلې شي ځکه ډاکټر عبدالله به هڅه کوي د لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالي شورا وساتي نو د سولې خبرې به ځندوي دائم به کوشش کوي ځکه چې سولې وشي خو د نورو مصالحې شورا معنا نه لري ختم شوه. په دې خاطر له بده مرغه چې بین افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شوي او نه یوازې چې موږ د ټولې طرف ته متاسفانه په دغه ګامونو روان یو بلکې نوې خندونه جوړیږي او په دې سره د اوس مو ته خبرې کوي د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو مورته طالب زوی پروت دی ځوان وژل شوی یو اردو عسكر مورته پروت دی وژل شوی یو پولیس وژل شوی یو بل ملکی وګړی ښځې او ماشومان وژل شوی دي. ټول افغانان د ټول روزنه سي کلمه وایي له بده مرغه موږ په یو بده جګړه کې ګیر یو او د دغه چارواکو د ناستمو سیاستونو او دغه راز د بارنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کیږو او د دغه حالت دوام د متاسفانه کوم سیاسي معاملې چې روان دي هغه زموږ د وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې
په کسانو جیبونو ته ځي. مننه وحید صاحب. رنجبر صاحب که د 2014 کال تړون او د 2020 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه بل نه ښه ده؟
نو ګورل ته خو ما وړاندې هم ویلي چې مثبت او منفي اړخونه لري. هغه شکل دی دولتداري چې په هغه وخت کې تعمیل شو هغه خو اثر نظام ته تغییر ورکړ په مجموع کې یو اجرایوي رئیس هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت ټول هغه ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغلی و هغه ته تغییر ورکړ چې هغه مقایسه کېږي نه له اوسني حالت سره. اوس فرق په دې کې دی چې دولت په مجموع کې درې ګونې قواوې وساتل شولې د رئیس جمهور سر حاکمیت لاندې د څلور شپږمې مادې د اساسي قانون تر اصل واکونو لاندې یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ شول چې هغه دغه د ملي د مصالحې عالي شورا ده مصالحې عالي شورا او دولتي عالي شورا ده. دغه دوه شی نوې جوړ شول ګوري دلته سره دې چې راغلي دي چې دا د قانون پر بنا مګر ټول هغه اخري پریکړې هغه یعنی الزامي دي ټول د تلیکل سی وی دي په داسې حال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تصویب نکړي. د اساسي قانون پر بنا بودجه ملي شورا باید تصویب کی، تشکیلات باید ملي شورا تصویب کی، کنه اصلا دا یو بیگانه قدری تشکیل دی چې هغه تپلسوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحمليږي. چې ډیره هیله لرم چې دلته چې کوم ځای کې اشاره شوی دی د پرتاوی قانون اساسي پر نه کی یا د قانون پر بنا چې دغه موضوعات ته بیا توجه کی، لکه پخوا غوندې ونیسي ملي وحدت حکومت غوندې چې بیا
کابل پوهنتون استاد اسد واحدی د حقوقي چارو له کارپو کبیر انجبار له تاسو ته ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.